احمد شبریم د ازادي رادیو د اتوبو جوړ خبرونه دا وريدونکو هرکلی کوم. د کابل شهر د کارتي پروان په سیمه کې د هندوانو له درمسال سره نن له سهار را په دی خوا درې چاودنې شوې دي. په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی. طالبانو سیمه محاصره کړې ده او ویل کېږي چې له هم ډزې کېږي. وړاندې په خبرونه کې تازه جزئیات درسره شریکوو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وای له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیونه ډالر بسپنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په بیان کې وویل چې مرستندویو هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. دا بیان افغانستان او پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری د مرستیالې کلی کلیمنټس له سفر وروسته خبر شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وای د ننګرهار هوایي ډګر له 200 وروسته ملکی هوایي الوتنو ته چمتو شوی دی. د دې وزارت وایان امام الدین احمدی بیګا سجر رډو ته وویل له دې هوایي ډګر څخه عملا الوتنې ترسره کیږي. د په وینا د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل د څارو کنټرول برجونه او تجهیزات او د مخابره سیستم ترمیم شوی او ځغاسلی کې د الوتنو لپاره چمتو شوی دی. د بریتانیا سر اعظم بورس جانسن د اوکراینی ځواکونو لپاره د پوځي روزنې د یو پروګرام وړاندیز کړی. ښاغلی جانسن پرون کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د جانسن د طرحې له مخې تر 100,000 پورې اوکراینی سرتیرو ته به د 100 ورځو په ترڅ کې د دې پروګرام له مخې پوځي روزنه ورکړل شي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې بشري وضعیت پر دې هیواد د روسیې د څلور میاشتنی مخکې تیری په دوام د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې پرون په بیان کې وویل په ټول اوکراین کې خو په تیره په دونباس سیمه کې وضعیت بوشنوونکی دی. په بیان کې له دې کبله اندېښنه ښودل شوې چې په سوریه او دونیتسک ښار کې د ماشومانو، ښځو او مشرانو په ګډون زرګونه کسان د روسي ځواکونو له بمباریو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د اوکراین شاوخوا 14 میلیونه خلک اوس مهال سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې ملګر ملتونه وایي له بې ځایه شویو او افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو لپاره په سلګونو میلیونه ډالرو ته اړتیا لري خو نیمایي مرستې یې نه دي ترلاسه کړې. موضوع مو د چارو لکتونکي دریا خان بهیر سره شریکه کړې.
نړیوال ډیر زیات توجه د افغانستان خواته نه ده بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د جلال آباد په ښار کې غله زیات شي.
یو خو کارونه نشته، ستونزې دي، مشکلات غریبي ده، بل بګ لاغلا شي سیوا مې روانه.
په درسي ساعت کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په اړه اوریدل شي. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د کابل شهر د کارتي پروان په سیمه کې د هندوانو له درمسال سره نن له سهار را په دې خوا چاودنې شوې دي. د موضوع د تازه جزئیاتو په اړه خپل خبريال اورو. تازه جزئیات څه دي؟
شیبر صاحب، سلور پر لپسې چاودنې تر دې دمه په دغه سیمه کې شوې دي. کارتي پروان ته ورغلې لارې د طالب ځواکونو له لوري نه تړل شوې دي. لا هم په سیمه کې د ډزو غوونه اوریدل کیږي. ویل کیږي چې په کارته پروان کې د اهلی هنودو درمسال تا وسوال نه نوتی او په دغه ځای کې د دوړ لورو ترمن جګړه روانه ده. په یو شمیر ویډیوګانو کې چې په د خبرالانو په ګروپونو کې لربر کیږي او دغه شان په سوشل میډیا په ځنګل ډول فیسبوک کې خبري شوی خودل کیږي چې د درمسال دننه وور لګیدل او د درمسال بیرون هندوان او سیکان ښکاری او وایي چې دننه وسلوال دي. تر دې دمه د طالبانو د کابل امنیه قومندان یو دغه شان کورنیو چارو وزارت د دغه په خجوزيات لرسنیو سره نه دي شریک کړي. خود سیمي اوسیدونکو د پیښې دقیقه سیمه د کارت پروان کې د هندوانو سکانو درمسال خي.
مننه. په راتلونکو خبرونو کې هم مو کچرته د دې موضوع په اړه نور جزئیات تر لاسه کړل. د ازادي رادیو اوریدونکو سره به شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ مرستیالي افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې ویلي چې دا اداره به داړو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. کلی کلیمنټس همداراز ویلي چې له هغو مرستو څخه چې دوی له بېوزله افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتي وي یوازې په سلو کې 50 رسیدلی دي. میرمن کلیمنټس کابل او هرات ته له سفرونو وروسته پاکستان ته ولاړه. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مرستیالي کلی کلیمنټس افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې د بې ځای شویو کورنیو او هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن کلیمنټس پرون وویل افغانان غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې یوازې نه دي پاتې او نړیواله ټولنه یې ترڅنګ ولاړه ده.
The UN Refugee Agency is trying to provide the ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری د 18 او نغد پیسو په برخه کې د مرستو لاره د هغو کورنۍ د ملاتړ هڅه کوي چې غواړي خپل ژوند جوړ کړي. دا کورنۍ د سولې، ثبات او داسې لارو چارو پرته چې ټولنه او نور هیوادونه ملاتړ وکړي بل څه نه غواړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای ل کورنۍ بې ځای شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا تر اوسه مرستندویو هیوادونو او ټولنو یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. د یو ان ایچ سی آر مرستیالي د خپل سرګندونو په یو بل برخه کې ویل چې افغان جونې او خځې خورا زیات زغم لري. خو د دې په وینا تل د زکړو او کار په برخه کې د خپل حقوقو په اړه خبرې کوي. میرمن کلیمنټس چې تیرونه د څلور ورځو لپاره په افغانستان کې و د طالبانو له چارواکو سره ولیدل او همدارس په کابل او هرات کې له یو شمیر خځو او نجونو سره خبرې وکړي. د یو ان ایچ سی آر د خبر پاڼې لمخې کلی کلیمنټس د خځو اندېښنو ته غوږ ونیو او ویل چې د افغانستان د راتلونکي د جوړولو لپاره د نجونو تعلیم اړین دی. د یو ان ایچ سی آر مرستیالي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره په کتنه کې هم د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړي. ملګری ملتونه وایي اوس مهال په پاکستان کې د قانوني اسنادو لرونکي 1.3 میلیون او تر شاوخوا 1.5 میلیون پورې به اسنادو افغان کډوال ډیر دي. د سازمان د پاکستان د حکومت د ارقامو په حواله راپور ورکوي چې له تیر کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته شاوخوا 250,000 نور افغانان هم پاکستان ته تللی چې ځینې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مرستیالي افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته ویل دي چې یو ان ایچ سی آر له کورنیو بې ځای شوي او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 320 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د یو ان ایچ سی آر په وینا مرستندوی هیوادونو او مؤسسو تر اوسه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. احمد تکل له افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه د اقتصادي او سیاسي چارو لشنونکي دریا خان بهیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په پاکستان او ایران کې د ډېر افغان کډوالو وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی.
پاکستان او ایران په دواړو هیوادو کې د افغان کډوالو ستونزې ډېرې زیاتې دي او مختلفې ستونزې لري. په دې دواړو هیوادو کې افغان کډوال د بشري او نړیوال قوانینو پر اساس خپل لومړني حقونو ته نه رسیږي. دوی د درس او تعلیم امکانات او د کار امکانات ورته فراهم نه دي. په تیر بیا په پاکستان کې چې یو تعداد کورنۍ یوه برخه په افغانستان کې پاتې ده، یوه برخه په پاکستان کې د کل دوی د ویزو درخواست کوي. د پاکستان د چارواکو لخوا داغونه په مختلفو بهانو باندې د ډېرو پیسو غوښتنه کوي چې حتی یوه پاکستان ویزه تر زر یو نیم زر ډالر پورې تبادله کیږي. دا خپل هغه ستونزې دي چې پاکستان هیواد د افغانستان کډوالو لپاره جوړې کړي. او په ایران کې چې خلک مجبوریت له مخې کډوال کیږي، دوی په ډېره بېرحمانه ډول بیرته افغانستان ته راستنه کیږي او د دوی ستونزې هم ډېرې زیاتې دي.
بهر صاحب، ملګرو ملتونو ویلي دي چې یوازې په سلو کې 50 هغه مرستې ترلاسه کړي دي چې دوی له مرستندویو ټولنو او هیوادونو غوښتي وو. دا یو نه خنه ده چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی ستاسو په نظر؟
ملګرو ملتونو د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په حق له خپلې غوښتنې کړي، خو متاسفانه د دې ډیرو میاشتو نه راپدې خو دغه مرستې ټولې راجمع شوې نه دي. دا په دې دلیل چې نړیوال او ډیر زیات البته توجه د افغانستان خواته نه ده بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده. او بل دلیل هم دا ده چې د افغانستان د موجود نظام په رسمیت نه پیژندل او هغه تعهدات چې د دوی لخوا نړیوال تشوي هغه تعهدات چې وینې دي او افغانستان کې لومړني بشري حقوق چې د ښځو لاسرسی درس او تعلیم او کار ته دی هغه حقوق خلکو ته ورکړل شوي نه دي. په دغه دلیل نړیوال هم ډېر زیات علاقه نه لري چې په ډېر سرعت سره دغه مرستې د افغانستان ته ورسوي او دا ستونزې لا هم پر ځای دي.
او په پای کې په داسې حال کې چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو تعامل ډېر کمزوری دی، څومره ستاسو په نظر ممکنه ده چې پاتې پیسې به هم د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته وسپارل شي؟
زه فکر نه کوم چې دغه مرستې ډېر په لنډ وخت کې راټول شي. دا په دې دلیل چې لا هم د ستونزې د نړیوالو د افغانستان که د موجود نظام ترمنځ لا هم د ستونزې موجودې دي او په تیره بیا د افغانستان د خلکو او د موجود نظام ترمنځ هم هغه اندازه تفاهم چې باید رامنځته شوی هغه تفاهم تر اوسه رامنځته شوی نه دی. نړیوال هم زیات علاقه نه لري چې په لنډ وخت کې دغه امکانات د افغانستان لپاره برابر کړه، الا دا چې موجود نظام د خپل په ټولو پالیسیانو د خپل په تصامیمو کې یو تغییر راوړي او بیا کتنه وکړي.
د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکو دریا خان بهیر.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ولسوالیو کې خلک له وسلوالو غلو شکایت کوي. دوی وایي چې د کورونو د تلاشۍ په نوم ورباندې وسلوال غلو چاپی وهي او شتمنۍ لوټي. طالبان بیا دغه ډول د غلو د ویډلې د نیولو خبر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په دې وروسته اوسو مېشتو کې چې په جلال آباد ښار کې امنیتي ادارو د کورونو د پلټلو چاره پیل کړي، ورسره وسلوال غله هم پیدا شوي چې وخت نا وخت پر ولسوالیو سربیره جلال آباد ښار کې د تالاشۍ یا پلټلو په بانه د خلکو کورونو باندې چاپی وهي او شتمنۍ لوټوي. په جلال آباد ښار کې یو تن رکشه چلوونکی د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې د غلو له ویرې په ښار کې هم په ډاډه زړه مزدوري نشي کولی.
د موږ مانځه ته ځو یا ډوډۍ ته ځو، رشقه پرې غودی نه شي. اوس نن نه تقریبا دوه میاشتې مخکې دغلته دوه کسان ما سره وخته، د پاس کباړیانو پورې ویوړو، موبایل یم رانه ویوړو، پیسې یم رانه واخیستل، نه څه رانه لاړ. موږ دغه غواړو چې غلا کارونه دغه کم
شي. د عمر کونم د جلال آباد ښار یو بلتن اوسیدونکی د ننګرهار له امنیتي ادارو غواړي چې د غلا د مخنیوي ترڅنګ د غلا په جرم نیول شو کسانو ته سزا ورکړل شي.
یو خو کارونه نشته، ستونزې دي، مشکلات دي، غریبي ده، بل بګې لا غلا شي سوه مې روانه بیا بېخي سړی ستونزې سره مخ اوس خو ډېر زیات شوي دا، یا بېروزګارۍ نه یا عدت همدا دی. نو بیا چې دې مخه ونیسي او سزا ورکړي داسې نه چل دی بوجه او بې دې خوشي کړي زه به مخه خاغه نور هم ډاډه شي.
بل لور ته د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې ځواکونه یې په دې وروستیو کې د وسلوالو غلو هغه نه کسیزه ډله نیولې چې خلکو ته به یې ځانونه طالبان ورپېژندل او بیا به یې کورونه لوټل.
تیر ورځ د ګوشتې ولسوالۍ کې تان په یو کور باندې داخل شو او ډېرې پیسې او سره زر او دغه د کور ټوله شتمنۍ لوټ کړې وه. چې زمونږ د کشپی او امنیتي ځواکونو لورې دغه غله کشف شو او بیا ونیول شو. تقریبا نه نفر وو او چې پی نفر په سر یو نیم لک پاکستانی کلداري رسیدلې وي، همدارنګ سره او موبایلونه او ډېر نور داسې اسباب د دو سره ونیول شو او خپل څښتنانو ته به وسپارل شي. او په دې تور باندې نه نفر نیول شوي چې د څېړنو لاندې دي. او
ننګرهار کې داسې مهال عام خلک د غلاو او نورو جنایي پېښو له زیاتېدو شکایتونه کوي چې د دغه ولایت امنیتي چارواکي داوه کوي چې د دوی پراتک سره په ننګرهار کې د جنایي جرمونو کچه راکمه شوې ده.
لسکونه افغان محصلان چې جنجونی هم پکې شامل دي له یو پوهنتون څخه فارغ شول، خو په افغانستان کې نه، په عراق کې. محصلان تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کابل عراق ته ولاړل. دا محصلان تمل لري چې په ورځ باندې مسلکي کسان په توګه خپل هیواد ته ستنه شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د شکیلا محمدی لپاره د تیر کال هغه ورځ چې له کابل وتله له هم د ژوند ډیره ترخه خاطره ده. دا وایي لوی هیله درلوده چې د خپل خوخي په هنزینه به فارغ شي.
When I left Afghanistan, the only thing I was
کله چې افغانستان وتلم یوازینی شی چې فکر مې پرې کاوه د تحصیل دوام و. غوښتل مې په خپل رشته کې مسلکي سم.
شکیلا د حقوقو د څنګ محصله وه او اوس د عراق د سلیمانیه ښار په امریکایي پوهنتون کې خپل زده کړې پای ته رسولې دي. اسمت الله صحاک بل افغان ځوان دی چې دی هم د زده کړو د دوام لپاره عراق ته تللی. هغه رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د تیر کال په دوبی کې د زده کړو له دوام څخه نه هیلی شوی و.
By the time the Taliban took over
کله چې طالبان واکته ورسېدل اټکل مو کولای شوی چې تر هرڅه زیات به زده کړو ته ځان ورسېږي. مخپله دا سنگیراله چې د تحصیل فرصت مې نور د لاس اور کړی دی.
شکیلا او اسمت الله د هغه یو سلولس افغان محصلانو لډل دي چې د تیر کال په دوبی کې راغته ولاړل. یو شمیر د محصلانو وایي هلمند چې یو ورځ بخپل هیواد تستانه شي. افغان محصلان په لومړي سر کې یو څه اندېښمن و چې خای په عراق کې به هم له ستونزمنو حالاتو سره مخامخ شي. خو ځینې نور لکه شکیلا او اسمت الله بیا وایي چې دا د دوی لپاره یو ډیره ښه تجربه و او د دوی لپاره د عراق د کوردستان سیمه سلیمانیه ولایت تر ډیرو ځایونو متفاوت و. د طالبانو حکومت د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستې دي خو په جلا جلا وختونو او جلا ټولګیو کې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په پام کې ده چې د مالی اقدام د موظف ډلې یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او په مالی برخه کې د هیواد اقدامات ورسوي. همدې نړیوالې مؤسسې په 2013 میلادي کال کې د پاکستان نوم د تورسي ډلو سره د احتمالي مرستو له کبله په خړلس کې شامل کړی و.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مالی ترورزم د مخنیوي لپاره به د مالی اقدام د موظفې ډلې ټولې سپارښتنې عملي کوي. د مالی اقدام موظفه ډله یا اف ای ټی اف چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو څارنه کوي په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو پلاوی ولیږي څو په دو برخو کې د دې هیواد اقدامات و ارزوي. د ډلې پرون جمعه د پاکستان د حکومت له یو پلاوي سره چې په دې اړه د خبرو لپاره برلین ته تللې لکتنې وروسته په یو بیان کې وویل پاکستان په دوړو برخو کې ورکول سوي پلانونه تر ډیره عملي کړي دي. د پاکستان د مالی مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا پرون په اسلام آباد کې د اف ای ټی اف د بیان ستاینه وکړه. وی ویل دا هغه څه دي چې د پاکستان اقتصاد سخته اړتیا ورته لرله. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د نړیوال تروریزم د مالی ملاتړ د څارنې په لیست کې شامل سو او ورته وویل سول چې په خپل قلمرو کې اسلام پالو وسلولو ډلو ته د چندو او مالی ملاتړ د جلبولو د مخنیوي لپاره قانوني اقدامات وکړي. دا هغه مهال و چې افغان طالبان لا واکته نه رسیدلي او مرکزونه او د مالی فعالیتونو کانالونه ټول په پاکستان کې وو. د اف ای ټی اف په خړلس کې د پاکستان د نوم شاملولو د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ ځکه لدې کابل افراد کمپنی او شرکتونه لدې هیواد سره د تجارت برخه کې زړه نازړه وو. په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي د دیوالیه کېدو د مخنیوي او د خپل اقتصاد د ژغورنې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه د مالی ملاتړ بسته چې ځنډیدلې وه ترلاسه کړي تمه ده چې له دې لسته د پاکستان د نوم له لرې کېدو سره به په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیا پراخ سي. د پاکستان پر پوز له اوږدو کلونو راهیسې دا تور دی چې د افراطي ډلو ملاتړ کوي او په هند او افغانستان کې د اجیرو ډلو په توګه جنګوي. د اف ای ټی اف له مداخلې مخکې اسلام آباد د افغان طالبانو او د هغو د ملګرو ډلو په ګډون په پاکستان کې د چندې ټولولو په برخه کې د تروریستي ډلو پر فعالیتونو تقریبا هیڅ ډول محدودیت نو وضع کړی.
د ساجر ډو پروان خبرونه کې به وړاندې واوري چې پوسپین بولدکی یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د پاکستان سرحدي ساتونکو ورسره سم چلند نه کوي. د سپورت لټګره د کرکټ په برخه کې د خبر لرو چې انګلستان پروند کرکټ په یو ورځنی لوب کې له هالند سره 498 منډه وکړي. په 500 ورونو کې دا په نړۍ کې تر دې دمه تر ټولو ډیره منډې دي چې یو لوبډلې تر سره کوي. تر دې مخکې ډیره منډې 421 چې هغه انګلستان کړوي خو هغه په 2013 کال کې د استرالیا په مقابل کې تر سره کړی وي. د کرکټ په لوبو کې په نړیوال ډګر کې نن د ویسټ انډیز او بنگلاديش ترمنځ د ټیسټ میچ درېمه ده. ویسټ انډیز برلاسه دی 215 منډې کړې دي په لومړۍ پاڼۍ کې او بنگلاديش یو سلو درو باندې یو ځل آؤٹ شو او دوهم ځل 50 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. یو شمېر افغانان چې د سپین بولدک په سرحدي سیمه کې د پاکستان خواته اوري له ډېرو مشکلاتو او ستونزو شکایت لري. دوی وایي چې پاکستاني سرحدي ساتونکي له دوی سره خورا ناوړه چلند کوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې په خبر شوې دی ویډیو کې یو افغان خاري چې پاکستانی سرحدي ځواکونه یې وهي کشوي او ورسره په چادرې کې پوښل شوی افغان مرمن چیغې وهي. دغه شان په یو بل ویډیو کې یو سپینګری افغان جاړي وای په سپین بولدک دروازه کې د افغان مرمنو سره بد چلند کیږي او دوی د پاکستانی پوځیانو له لوري بیزته کیږي. خدا معلومه نه ده چې دا ویډیوګان کله ثبت شوی. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې په وروستۍ ولس ورځو کې د بولدک په دروازه کې له افغان مسافرو سره د پاکستانی لوري چلند غیر انساني دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو نور احمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پوځیان آن په برقه کې نغړلې افغان مرمنې پلټي چې د په خبره غوندي نارینه نوي.
نو نن له سمه ده بدا چې عمل یې لاس پوری کړی دی چې د ازمشتي خور مور لور ورځي دې چادرې کړې دې چالتو باندې پاکستان فوج پر سر لاس ورتیر کې موږ یې کوڅې بولو بیاشتانه بولو دینو چارچې بولو پر دې لاس ورتیر شوې ته زنانه کنه دی.
دی وايي په ورسته ورځ کې د قانوني اسناد لرونکو افغان مسافرو په وړاندې تر سر کېدون کې چلند هم د زغم وړ نه دی. په همدې لارې یو بل تلونکي افغان چې نغواړي نومي په دې راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې له پاکستانی لوري سره د دغه ستونزې د حل په اړه جدي خبرې وکړي.
هغه بیزتی ته سر رسیدلی چې شیزه باقاعده ده په کنټینرونو باندې دننه کې د نارینه او سخی بیل کې ډول ډول غیر اخلاقی غشتنی ځنی کوي. بلته به د ایپسس د مسافر زغه باقاعده جلا پیسې اخلي په زور ځنی اخلي د شی یو ډیر چپه ماحول چې انسان ویلای نسی.
د طالبانو حکومت ک څوم له پاکستان سره په دروازو کې ستونزي مني خو ویان دي زبی الله مجاهد وای په دیاړه د خبرو شوی ویډیوګانو تازه والے نشي تاییدوله.
دغه ورستی ویډیوګانو خو زه تر اوسه نسم تاییدوله چې د څه وخت دي. کله کله په دغه دواړو دروازو کې ستونزي وي او د پاکستاني لور سره بار بار په دې باندې تماس هم نیول شوی ده. افغان مسافرینو سره او په کې ناروغان دي یا مهاجرین تګ را تک یې اوسره سہولتونه وسی
خغل مجاهد وای په ورستیو کې د طالبانو د حکومت لوري یو کمیټه ټاکل شوی چې وخت نا وخت له دروازې لیدنی کوي او له مقابل لور سره د ستونزو د حل په موخه ناستی کوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د تورخم خرګوټ یو شمیر اوسیدونکو وای ک چې هم له دې غاړي او وختون کې افغان مسافر سره د پاکستانی لوري چلن ډیر بد نه دی. خود دوی په وینا له هغه غاړي راتلونکو افغانان چې د سفر قانوني اسناد نه لري او یوازې د افغانستان تذکره لري اجازه نه ورکول کیږي چې خپل خاورې ته واوړي. دوی وای هر افغان د دې کار لپاره اړ دی چې پاکستانی سرحدي ځواکونو ته لشل نیولې تر 50,000 پاکستانی روپۍ ورکړي. هڅه مو وکړه چې دغه ستونزو او دعاګانو په اړه په کابل کې د پاکستان سفارت نظر هم ولرو خو ونه توانیدو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې زیات شمیر افغانان له دې هیواد ووتل او لا هم ډېری افغانان هڅه کوي چې د پاکستان ویران له لارې نورو هیوادونو ته لاړ شي. خطلون کې افغانان که څه هم د سفر قانوني اسناد لري خو نه یوازې پر پوله ورسره انساني چلند کیږي بلکې هلته د استوګنې پر مهال هم د پولیسو لوري په یو او بل نوم ترې پیسې اخیستل کیږي.
د نورستان لري پروتو سیمو ته د خوراکي موادو انتقال د دې ټکو قیمتونه نور هم زیات کړي ځکه چې لارې خراب دي. نور په دې راپور کې
د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول اوسیدونکو مولوی عبدالکفیل وایي بیروزګاری، وچکالی او د خوراکي موادو بای او لوړوالی د ژوند خوند ورته پیکه کړي دي.
یو بوجه وړه چې د لغمان نخلي د 2200 روپۍ
او په یو ومنه بوري دغه تر منډوله پورې 300 کرا لګيږي چې دا 300 کرا ورکې 3000 ته رسیږي او مجبور دي دا دکاندار د خرڅ کې په 3400 همدغه شاو خاکي چې یو نورستاني چې وزګاری په کور کې وي او کاربار ونه لري نو د یو بوجو وړه چې خکته سي لغمن نه دا ویسنو د چې مقایسه وکي خپل کرا او د شان چې 15000 ته رسیږي
په نورستان کې یوازې عام وګړي د خوراکي توکو بای ولوروالي نه دي تنگ کړي بلکې هټيوالي هم غن ستونز سره مخ کړي دي مولوی شیراغا د ختیز نورستان برګي مټال ولسوالي کې هټي لري وای ل جلال آباد او کونړ څخه د موادو په انتقال کې زکه زیات ستونز او تاوانونه غالي چې سرکونه خراب دي د موټرو کرایانې ګراني دي او د توکو بای هم لوړې دي دوی ټول حکومت خوراکي او نور اړینو توکو د بیو د کنټرول ترڅنګ بیروزګار کسانو ته د کار پیدا کولو او نورستان ته د مرستندوی ادارو د زیاتو مرستو جلبولو غوښتنه کوي په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
نورستان ولایت د هیواد یو له لری پرتو او له صعب العبور ولایتونو څخه دی چې کرنیز محصولات یې ډیر کم دی او اوسیدونکو بساینه نه کوي سکال چې خوشحالي د خوراکي توکو د بیو لوړوالی او همدارنګ د خلکو بیروزګاري د نورستان ولسونو مشکلاتو سره مخ کړي موږ له نړیوالو مؤسساتو او همدارنګ خیریه ټولونو نه هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې نورستان ولسونو سره خپل بشري مرستې جاري وساتي
په نورستان کې خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په داسې حال کې شکایت کوي چې ورسته وچکالی بزګران سخت ځپلي په سلګونه زره کسان بې دندو شوي او د خوړو نړیوال پروګرام په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 25 میلیون افغانان د خوراکي موادو کمی سره مخ دي
ستاسو له پیغامونو
رحمیان مرکز د شګه سره ته پیغام لرم ما د اسلامي امارت د مشرانو څخه د غوښتنه ده چې د خوراکي شیانو او ګازو تیلو د شیانو په بیه کې یو څه کمښت راولي بېخي وروسته بیه مخوله روان ده په خاص ډول د غنمو او د غوړو ده دې بیه مخوله روان دي باید یو کمیټه وټاکل شي د غوړو د غنمو خوراکي شیانو یو څار زابی وسی
سبحان الله د نمرو څخه اسلامي امر سره وخت نه لرم چې په هر ولایت کې د خپل شروالۍ نګنامه وو شی ولې چې په هر ولایت کې په بساره ډول باندې د خوراکي توکي ډیر زیات لوړ شوې دي نو دغه وخت نه لرم چې دغه د خپل شروالۍ ورته متوجي وي کې د هر ولایت او دغه نګنامه وخت په وخت باندې وو شی او دایمه دغه خبره کوم چې اسلامي امر سره وخت نه لرم چې دغه حکومت ټول شمول کړي یعنی ټول شموله حکومت کې چې هر سړی په کې خپل ځان ویني هر سړی په کې خپل یو حیثیت احساس کوي نو زه په ها اسلامي امارت باندې وخت لرم چې دغه موږ لپاره یو ښه چانس دی یو ښه بهترین دی حتی په افغانستان داسې حالات راغلی دی چې ډېر یو اساس حالات کې دی ډېر یو اساس پر او کې د اقتصاد له طرفه ډېر یو انزوا کې ګیر هیواد دی هو له اسلامي امارت څخه وخت نه لرم چې نورو هیوادونو سره راکړه واکړه تجارت کې یا داسې په نورو شیانو کې اقتصاد ته لوړه ورکړي اقتصاد مو وده وکړي بل خبره دا چې د اسلامي امارت داسې هیواد نشته چې هغه په رسمیت پیژندل وي نو که چېرته حکومت ټول شمول شي نو اسلامي امارت بس سره په رسمیت باندې وپېژندل شي افغانستان په رسمیت وپېژندل شي
زه ابراهیم جاولزه د کابل کورسنګي او د شاس څخه خبرې کوم دغه کابل کې ورځ تر بلې د خوړو او د خوراکي توکو بیې لوړي لکه تیل په 102 روپۍ نن سبا او پټرول په 50 توړه وړو په 2300 او وړی لوټه په 150 غالۍ خرڅیږي او زمونږ د نړیوالو څخه دغه غوښتنه ده چې په افغانستان کې زغر ده او بیړنۍ مرستې وکړي او خوارځواکي او بېوزلي ورځ تر بلې زیاتیږي او نړیوال نه دا خواسته زمونږ چې افغانستان سیاست او حکومت سره چې کوم افغانستان کې په رسمیت نه پیژندل دي دا باید په افغانستان ملت د سیاست قرباني نشي وسلام
ماز لابد خبر کوم د ننګرهار ولایت غوښتي ول سوالي راغلی نه پیغام سب کوم زمونږ ځای کې دغه مهاجرتي شبکو مشکل ډیر زیات دی، سیګنل ډیر کمزور دی، کمپین دی، ریبا د افغان بیشیم د اتصالات دی، ټول کمزور دی، افغان بیشیم خو لا گزاره کوي. دا الوند د چارواکو نه مغوښتنه دغه د الوند د مهاجرتي شبکو څخه مغوښتنه دغه چې باید دلته دغه پایګانې نصب شي تر څو دغه د خلکو مشکلات حل شي. دلته ډیر مشکل خلکو ته جوړ کړی دی، بیخي کار نه کوي، زنګ تماس چا سره نیسي، نیټ خو بیخي ضعیف دی. نو غوښتنه مو دغه ده چې باید دغه ستونزه حل شي. او بل دلته دغه د سړکونو مشکل دی، دا کمپنۍ سړکونه چې تللي دي د کلو ته دغه ډیر زیات چا خبره ویجاړ شوي دي، سیلابونو د منځه وړي دي. هیله هم دا د الوند چارواکو نه پیدامي ریاست نه چې باید د دې غم خپل تر څو ترمیم وشي، که نور څه نه چې خادون مشي هغه د ګاډو د تګ راتګ د پخو لګ سہولت برابر شي.
اته به جواب دیش دقیقې شپې خبرونه. د کابل شار د کارتي پروان په سیمه کې د هندوانو له درمسال سره لنن سهار را په دې خوا څلور چاودنې شوې. په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی، طالبانو سیمه محاصره کړې او ویل کېږي چې لا هم ډزې کېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري یا یونیسیار وایي له کورنیو بې ځایه شویو او راستنېدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 343 میلیونه ډالر بسپنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په بیان کې ویل چې مرستندویه هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت وایي د ننګرهار هوایي ډګر له 2 لسیزو وروسته ملکي هوایي الوتنو ته چمتو شوی دی. د دې وزارت وایان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل له دې هوایي ډګر څخه عملاً الوتنې ترسره کیږي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اوکراینی ځواکونو لپاره د پوځي روزنې د یو پروګرام وړاندیز کړی. ښاغلی جانسن پرون کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونه وکړې. د جانسن د طرحې له مخې تر 100,000 پورې اوکراینی سرتیرو ته به د 100 ورځو په ترڅ کې د دې پروګرام له مخې پوځي روزنه ورکړل شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون بیان شي. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادۍ رادیو خپرېږي. یله دا تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼی ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې، په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتره مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپېره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته نږدې واټن 1500 کیلومتره ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامی جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامی جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري، چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي. دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي، چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر ونې له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس ته ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خون کې براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خون کې بننده وایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړي. دا ټولې پوښتنې د خون کې په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږدو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پره مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي. سنرم علاقې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي، او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي، چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه، مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانی آب و هوا لري. مدیترانی آب و هوا دوی ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی معتدل او بارانی وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی، او ډېر اورښت یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. بې د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي، چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځ اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملیږي.
ومل وستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو هم دادې چې په دغه لوی وچه کې غني ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غني ژبې دود دي. د ژبو دې غنوالي د اروپا لوی وچې ته یو ستر فرهنګي تنوع ور پر برخه کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د خبرونې په دریمه ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکی د کانګو حوزه راوپیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. پنننی درس کې او پزرپوري جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستر اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنه به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال. د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1855 میلادي کال کې پیل او په 1860 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې ور سوریې 68 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 45% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د د ایتالیا او یو شمیر نور لکه فرانسې او دې ته ورته نور ایوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر بادشا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1956 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مولسل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیا په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیر شوی وخت هم دومره و. اله دا د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خبرونې ته خدای پامان.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی بل خو له زما تمبلتیا و ونه سول سیا کوم هرتونه ما درلود هغه ز کارو کوم هغه چې څومره کېدل شوی ما خطر سره کړی وای.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د ورتیا د وړولو په تړاو باندې هغه د مرکزت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي ورته مې ورسي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي. لږ په هر شي باندې پوهېږي چې دا یې صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا یې ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یوه اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دا لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي. نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په هنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک په هنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو په هنتونونو کې موجود وي چې دوی په هنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زمر ځوانان هغه ځوانان چې په یوستمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینی نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو، یعنې همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پوهنتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاوو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دې له ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک پرس که په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په هماغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خو څهکه کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بې له اپډیټ کېدو بې له نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه کورنۍ لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 20 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیاز د کولو د بیا د کولو او اجتزام ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونه خلکو پوهنتون لوسته خو عمد نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ځوان دي جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ځوان نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې دي کارافرینی یا دی کار در رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډوله عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو 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 کار روان ده، هماغه کار کوي ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه سترته کولی.
د ځوانانو خبرونه
شو ستا دیر غمونه داد بدردا جوان سے